سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دي د خبري خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالغ سره کلیکوم خبرونه په خبرونه پیلو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف وای افغانستان د ټولو ترهګرو پیخو سرچینه ده. هغه اسف دا څرګندونه نن د مارچ 28 پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټویټر لیکلې او ویډیو کړې ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ سرچینه په افغانستان کې ده. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دی، خو د پټکو د پاکستان پر ضد آزاد بریدونه کوي. طالبانو تر اوسه د هغه اسف څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. هغه اسف وړاندې ویلي پر ډیورن کرښې یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې پاسپورټ او ویزه ولري. د پاکستان حکومت ټولو افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر پایه مهلت ورکړی دی چې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه ترلاسه کړي، که نه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې ده چې پرون یې د مارچ پر 26 پر ریلي ویب خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې له ډلې یې 4000 سوریایان او 8600 افغانان وو. په راپور کې زیاته شوې چې ډېر کډوال د سوریې ورپسې د افغانستان وګړي دي. په راپور کې راغلي په جرمني که تر ټولو ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي چې ورپسې فرانسا، اسپانیا او بیا ایټالیا ده. طالبانو د یونسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن د مارچ په 28 پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر ویلي د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال عتیق الله عزیزي د یونسکو له مشر برایډن سره په کتنه کې د افغانستان د هغو تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې چې د ویجاړېدو لږ وخت سره مخامخ دي. طالبان د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او اکاډمي سازمان یونسکو څخه د غوښتنه په داسې حال کې وي چې د افغانستان په ډېر شمیر سیمو کې فرهنګي او تاریخي آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق ویلي په 2023 کال کې 130,000 افغانان د طبي پیښو لږ وخت سره مخامخ دي چې سم نیمه یې ماشومان دي. دې ادارې په یو راپور کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده افغانستان د طبي پیښو لکه د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی چې لوی لامل یې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی. په راپور کې راغلی په 2023 کال کې د اقلیمي بدلون له کبله ښایي په اوړي کې بې وخته سیلابونه وبهیږي چې ورسره به کرنیزې ځمکې او زیربناوې زیانمنې او د داخلي بې ځایه شوو په شمېر کې زیاتوالی راشي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخامخ دی. یونیسف یو ځل بیا ویلي په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، څه 2 میلیونه ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی. دې ادارې نن د مارچ په 28 په یوې خبرتیا کې ویلي په بدخشان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر او کابل ولایتونو کې د تیز بارانونو، واورې او د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. په خبرتیا کې د باران کچه له 15 تر 30 ملي متر پورې او د واورې کچه بیا له 15 تر 30 سانتي متر پورې ښودل شوې ده. او د غزې جنوب تیر شپه د اسرایلو د سختو بمبارۍ او هدف د فرانس پرس خبري اژانس خبر پر بنسټ د بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې په غزې کې د سمدستي اوربند په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اژانس په خبره اسرایلي پوځیانو جنوبي ښار رفعه په نښه کړی دی، هغه ښار چې تر اوسه پکې دې پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي. د جګړو وروسته له هغې پیل شوه چې د اکتوبر پر 1 حماس ډلې پر اسرایلو په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې برنده کړل. اسرایلو د دې برید په ثواب کې پر غزې هوایي اوس مکنی عملیات پیل کړل چې تر اوسه پکې د حماس تر کنټرول لاندې د امنیت وزارت په وینا باندې څه باندې 3000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژني. تاسو خبرونه واوریدل اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 25 مترو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې داعش پر عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلی او له طالبانو غوښتي دي چې ترهګرو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه باید ووایم مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نه شي. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې ترهګرو ډلو سره مبارزه
په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم سره واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې داعش د بریدونو شمیر کم شوی، خو د چولی عملیاتي ورتیا لا په ځای پاتې ده. په دې اړه به نور جزئیات درته وروسته درکړو. همدارنګه د هند په وړاندې مو د افغانستان د فوټبال ټیم د بریا له مهمو صحنو خبرو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد گل.
چې افغانستان د دې لوبې له ګټلو وروسته په نړیوال د فوټبال په نړیوال جام کې څومره دی د پاتې کېدو هلته د لوبېدو چانس لري، په دې اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به بیا راسره دا واورئ چې ازبکستان له خپلو اتباعو وغوښتل چې روسیې کې له خونړي برید وروسته دولتي مقرراتو ته درناوی وکړي. نور مطالب هم شته، ملتیا مغواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي متحده ایالاتونو لوګ دې مودې رئیس د داعش خراسان څنګه د تروریستي فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان میټو میلر پر واشنگټن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار اوسو. تا په داسې حال کې ده چې جمهور غوښتونکي سناتور په افغانستان کې داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیرونه په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې لبریدونکو ورسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرون په واشنگټن کې د خبريالانو پښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړی چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غواخو فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید وایم چې مقتل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نشي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. ښاغلی پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګراهم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شنډ کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مکال د سی بي ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي. خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
به هم افغانستان که پاتې کېږو. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه ده. دغه سازمان په یوه تحلیل کې چې پرونی خپور کړی دی ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې شمیر ډېر شمیر ثبت شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې اروپایي ټولنې غړي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي د دې بهیر له څرنګوالي انتقاد کوي. تفصیل څنګه کاکړ نه ورو
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتونکو د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتونکو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای وو چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتونکو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پرېښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 1,000 کسانو ډیر د طبي پیښو له ګواښ سره مخ دي چې تر نیمایي ډیری ماشومان د یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری ورکړی چې له امله یې کیدای شي کروندې او طبي زیرمې زیانمنې شي. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګرو له ازادي راډیو سره بیا په خبرو کې ویلي چې د وروستیو کلونو وچکالۍ او طبي پیښو د دوی پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغېز کړی. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بی په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاوو طرحې په نوم خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډیر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سخت او پرلپسې طبي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې، چې 15.8 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی، چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په مسکو کې د کاراکاس د کنسرت پر څلار په بریتس کې د لاس لرلو په تور د یو شمېر منځنۍ او آسیوي هیوادونو د وګړو نیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال کارګر په روسیې کې تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې. ازبکستان په روسیه کې له خپلو کارګرو دپا غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوي دي. په روسیه کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسګورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یولس شکمن کسان ونیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22 ماښام مهال وشو، لږ تر لږه 39 کسان ووژل شول او څه باندې 100 ټپیان شول. د برید مسؤلیت د عیش وسلوالې ډلې منلی دی. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په 24 دوه تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول، او 4 کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول، چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 20 د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده بې دلیله د عامه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځان وساتي، او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو، آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان اتباعي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پریښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیې کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیې کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېر وو د اندېښنې حد
رسیدلی دي. بل پلو پروان اونې کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقيف شوی و. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو روسل هغې خپل سفارشونه لغو کړل کله چې پوښول ټکسي چلوونکو له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونو هم خپل ادباو غوښتي وو چې روسي ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسي په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان د فوټبال د پرنی بریا په اړه رستي جزئیات درکړو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. بیسل زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ وخو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لداسې لوبډل نه چې په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلې او موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي. ان شاء الله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې لستونو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوه چې کوم استقامت وکوه دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په سمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند د فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوه، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واه. په دوهم نمایي کې چې د لوبې اویایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او په 88مه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې څلور نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته درېیم ځای لري. دې ګروپ کې قطر له لومړۍ او درې لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له څلورو لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم او د کویت لوبډله له درې لوبو د 3 نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړۍ لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1 او دریمه لوبه له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نور لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11مه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتللی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه یې هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
د افغانستان د فوټبال د بریا په اړه مو وروستي جزئیات واورېد. اوس هم مرزو د نجونو د آنلاین زده کړو په اړه باندې درته تفصیل لرو.
لسته کړو څخه د بی برخو افغان جنو لپاره د انلاین زده کړو د زمینه برابرولو په دوام د زده کړو د برخې یو شمیر فعالینو په جلا وطنۍ کې دوی لپاره د سولېکس په نوم یو انلاین ښوونځی جوړ کړی. د دې ښوونځي مسؤولې او یو له بنسټي ښودونکو شبانه بسیج راسخ د مارچ په 16مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم دا ښوونځی د حضوري زده کړو بدیل او یا برابر نشي کېدی، خو دا د هغو نجونو لپاره یو بدیل دی چې زده کړې یې په ټپه درېدلي. نوموړې زیاته کړې، موږ دا د امید د رڼا او ټولګیو ته د بیرته راستنېدو په لاره کې لومړی ګام ګڼو. د سولېکس ښوونځي بنسټي ښودونکو همداراز زیاته کړې چې د دې ښوونځي په نظریه یې له کلونو راهیسې کار کوه، خو په 2022 کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته یې د سولېکس چمتو کول چټک کړل. میرمن راسخ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د دغه بندیز اعلان او همدارنګه په 2023 کال کې د سولې په ښوونځي کې د نوم لیکنې غیر عادي غبرګون، یعنې د 1 څوکیو لپاره 2000 غوښتنلیکونو، دا معلومه کړه چې هغو فرصتونو ته اړتیا او لیوالتیا څومره زیاته ده چې سولېکس یې وړاندې کولی شي. سولېکس آنلاین ښوونځی له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان د ښوونیز نصاب مضامین لکه ساینس، ریاضي، ټولنیز علوم، دری، پښتو، اسلامي علوم او نور مضامین تر پوښښ لاندې راولي. په دې ښوونځي کې چې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیلېږي، په دری، پښتو او انګلیسي ژبو تدریس کیږي. له زده کړو څخه بې برخې یو شمېر نجونې د دوی د زده کړو لپاره د دې ډول هڅو څخه د هرکلي تر څنګ وایي چې آنلاین زده کړې هېڅکله د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدی. بهر چې د 12 ټولګي زده کوونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي له کله نه چې له ښوونځیو راګرځول شوې آنلاین زده کړو ته یې مخه کړې او لنډمهاله آنلاین کورسونو او همدا ډول آنلاین ښوونځیو کې ګډون کړی.
زما په نظر دا هیڅکله نشي کولای چې د حضوري زده کړو بدل شي، خو د ټولو هغو نجونو لپاره چې په دې شرایطو کې دي یو ښه او ګټور فرصت دی چې له بیکاري او خپګان څخه لرې اوسي او یو سالم مصرفیت ولري.
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ فاطمه د آنلاین زده کړو د خنډونو په اړه وایي.
یکی از بزرگترین چالش هایی که
یو لستر و ننګونو څخه چې له بده مرغه موږ ورسره مخ یو، دا ده چې انټرنیټ ډیر ضعیف دی او بیې هم لوړې دي، او بل دا چې د آنلاین زده کړو فرهنګ لا هم په افغانستان کې نه دی رایج شوی.
د یادونې ده چې د سولېکس ښوونځي مسؤوله شبانه بسیج راسخ د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړې او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده ایالتونو کې بشپړې کړې. هغې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپله ټولنه رواندا ته ولېږدوله او هلته یې د شپې د یوازیني ښوونځي په پرانیستلو سره افغان نجونو ته د زده کړې او د شپې اوسېدو بشپړ امکانات برابر کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پوهنتونونو کې د دوی پر لوړو زده کړو بندیز ولګوه. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د ترکیې هیواد په همکارۍ 150 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع، دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژمات لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتیا وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرخې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریه منډاګل راغلی. مهاجر یم د پاکستان نه، پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په ځپلدلو سره راواوخته دو، اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړی چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنۍ افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
دوی مینې میته راورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف آی افغانستان د ټولو ترهګریزو پیښو سرچینه د ښاغلي آصف د څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې کړې وې. دا کړې ده چې په پاکستان کې د ترهګری سرچینه په افغانستان کې د نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دی، خو د پټکو د پاکستان پر ضد پریږدي چې آزاد بریدونه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو د یونیسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته غوښتې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او کلتوري مرستیال عتیق الله عزیزي د یونیسکو له مشر سره په کتنه کې د دغې مرستې غوښتنه کړې او ویل شوي دي چې په دغې ناسته کې د یونیسکو له مشر څخه دا غوښتنه شوه چې د ویجاړو لږ وخت سره د خطر فرهنګي سیمو په ساتنه کې دي له طالبانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. ادارې نن په خبرتیا کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر او کابل ولایتونو کې د بارانونو، واورې او د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. او د غزي جنوب تیر شپه د اسرائیلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبر اژانس د خبر پر بنسټ د بریدونو په داسې حال کې دي چې په غزه کې د سمدستي اوربند په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اژانس په خبره اسرائیلي پوځیانو د غزي جنوبي خرافه په نښه کړی، هغه ښار چې تر اوسه پورې پکې دغې پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت. ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې اونۍ او بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پر لپسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږه یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د استرالیا د بیګ بیش لیگ پایلوبا برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالۍ ورسته حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کومې لوبډلې مخکښې دي په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو بار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پله لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډلې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپي پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړی لوبه د جنوري پر 20 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره سوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 29 منډو هدف یې ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپل کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایلا د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوې لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې شې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای.
یو شی بل چې موږ په بیټنګ کې ډیر وخت نه مشکل دا داله پاس لیول نه را شروع ده تر لنډ لیول پورې دا مشکل سټیل موږ لرو. په درې د شپږ څلوېښت رنګو باندې درې اوټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټو دغه د روغغاړو مسلسل اوټېدل دا ما په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم. په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګ پارټنرشپونه په دغسې وکټو کو دوی کې دا به د ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنګونو کې دوه څلېریس اکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رسرندونه ایکس رائم نه کړی دی. نو د منګا لوبډاله او د منګا کوچ سټاپ ته په کار چې په دغه کار باندې جدي په دغه شي ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رندونو کې ته سړي رسرندونه یو ټیم ته ورکه. مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه تال ریډي په ایکس را باندې ورکړه. نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسانه ټیم نه ده. نیپال چې کم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رندونه ورته سی بیا ته وکړه نیوزیلند ته 300 کړی. نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي.
بلوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رلیجلی پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري. د شغلی سادات په باور ک افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د 12 لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدلې 12 لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. که نیپال ته هم ماته ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر 6 دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي. شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دوه دوه ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایله وبو.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایله وبو ته لاره پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یاد لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره موږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنی سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سرلنکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې پاتويشتمه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په دریمه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولده چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د څېړنې او فزیکي تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنګلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 23 نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویرات کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځانته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوین الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یاد لوبغاړو د جنوري په 23 نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله مرزی، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله مرزی هم د خپل لوبډلې لپاره په یو لوبه کې په سختو شیبو کې 30 منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیل لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلوبې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې چې د لیګونو به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ، افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ او 15 پړاو یې د روان جنوري میاشتې په 13 نیټه پیل کړی دی. د دې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري 23 لوبډلې برخه والی دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې 23 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د 21 ورځو په موده کې به یې تر منځ 93 سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د استرالیا د بگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د 450 منډو په تفاوت ماته ورکړه او تلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبه پورې د جنوري په 14 منټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شو. د هیټ لوبډلې لومړی توپهنه کړې وو او یو سل وشپه ته منډې هدف یې ټاکلې وو. سکسرز لوبډلې په جواب کې ټول لوبغاړي په 13 اور کې لاس ورکړل او یو سل 12 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون 350 منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیگ کې یوازې یو افغان لوبغاړی زهار الحق نوید د سیدنی سکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال لډګر یو خبر. د فوټبال آسیایی فدراسیون له لوري د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د 14 غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په 28 نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبل میدان سپورتي خبرونه د نو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زید د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړي ده. نور په مرکه کې ووري
احمد زید صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستا لاندې څه دي؟
کومګه د ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډلې نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سي و دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي دا هغه دار سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا و نسو دي سي او دریم شي کوم ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي کې زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل. لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی غو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ایډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مون کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاري، نو په سہی توګه نه تر سره سوی. نو دا سلو د سلاملونه دی چې موږ لوبډله سده کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېده خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخ کاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیل لوبډلې ستونزې غالي. دا لوبډلې هم خه مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي؟
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسې نه تیریږي بیا وته په کې خزلېږي. او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سدا یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده چې د یو بال د غلطي گنجائش لري. که په یو بال غلط ولو به د اوټ سونو اوټ ده، بیا دواری د بیټینګ ته نشي راتلای. او دسی که بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمن سی دا بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري، ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډی زبردست ټکټیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بولر په خبال خراب بال پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه وایم سه نیمایی کوچی نو دا به کمی سه هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزې خو مې درته یاده کړه چې باید ډېرې زیات ډېرې زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سدي سخت دي، اسانه کار نه ده. د پره یو پروسه ده، پره یو سیستم باندې ته جوړیږي، لږه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سر ته رسي، ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سي افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سي کار دي پکیږي او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبیر ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکیږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې. په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له وسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی، داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له وسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش شوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راؤنډونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي، نو سکل اموخت پیدا کی هند آی کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم خسی.
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه، کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا، کوم کی سی بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولای، او سوینګ د پاره د موږ سیدا باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي، موږ کوشش کوو سی بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولای چې څنګه دې موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل دی چې موږ کم رنزونه جوړو او زیات رنزونه نه سو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو، هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو، د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي، او موږ ستمه یم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابوو، خو موږ ته په کار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
ویل کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري، همدغسې ده؟
بالکل، که موږ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو موږ که نیپال ته ماتې ورکوو بیا هم چانس جوړیږي، خو که نیپال چېرته میچ ونه ګټي یا میچ ګټلی نه وي نو بیا د موږ چانس جوړیږي نیپال نه، بیا موږ د دو پوینټو په حساب باندې هم څه د مخکې تک چانس لرو د سوپر سکس دپاره، ځکه درې ټیمونه مخکې ځي، نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبرداری چې موږ پنځو لوبې لرو، نو ټیم کم میچونه بایلي مه د ما هیله بله کوچینګ او مینجمنټ سټاف نه دا وي چې ټیم غورځېدا ته ور نه کړي او دوی ته همیشه پازیټیو خبرې وکړي، ټیم د راجګېدو چانس لري او راجګېږي به انشاءالله.
د دې لوبډلې د روزونکي ډلګۍ په تړاو څه وایي؟ عمران فرحت، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزونکي وو چې باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه د کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز ترې جوړوي دا ښه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړی پاتې شوی ځانته فیلډ ده، که یو لوبغاړی چیرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او اکسپیرینس نه لري او هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي دا دواړه سې ډېر تاثرناک نه لویږي، ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ ته لوب وکړي او زه په داسې وخت کې خلوب غواړم او داسې به مې کول او هغه به مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړو لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمالدار ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړی او په خپل کالب کې به لغنه کار اخلي، مخکې به ولې او دغنه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړی، چې دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري. نو د موږ د کوچینګ په سټاپ کې د دې علم ډېر زیات کمی راته.
د نولس کلنو ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره، که یو نولس کلن ټیم چېرته جوړیږي نو دا کم از کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایي دوه کاله ده،
دو کالو کې مونږ د دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دو کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سی سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نقطې او ضعیفو نقطې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبه وکي ډی زیات ځان پوه کی چې څنګه لوبه دی او لیگ بریکر خلاف کیږي دی لیفټ آرم سپینر خلاف څنګه لوبه کیږي سوینګ څنګه لوبیږي دغه ټول مسائل دي چې د لپاره کم از کم دوه کاله پکار دي نو دوه کاله مخکې باید د لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلاره روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې روان یو کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډېر زیات ماستر پلانینګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورکا پم چیرته دا کوم ملک دا سوینګ بکیږي د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیرہ وغیرہ او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي نو کم از کم دوه کال دی او کچا درې کال مخکې شروع ک نو لا خدا
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم دی
بالکل انډر 19 خو ډیر مهم کرکټ دا انډر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا ولري اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکو کرکټ څنګه ده یو خودی دی مکمل هغه تصویر خلکو ته خي هغه عکس دی خي سره روان دوری څلور کال یا 15 کال بعد به د افغانستان کرکټ چیر دی ته دوی هغه دی کریم هغه دی بیسټ ځوانان سي دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دغه حالت دا شای ده نو که حالت خرابي خلک داس فکر کوي سي دوه درې کال بعد به دوی کرکټ ډیر مخ کې نه وي که ډیر خوي نو خلک دا فکر کوي سي دوی راتون کوي سي دا دوی به ډیر ختم لري دی نېشنل ټیم کې چې ته دی انډر 19 دی ختم وي او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډله دی یو ملک بل انډر 19 نګټي نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نېشنل ټیم کې هم غټي بل څومره فند په انډر 19 باندې استعمالیږي دومره فند یو کرکټ بورډ نه استعمالولې دا د آی سی سی نه ټول انویسټمنټ کیږي ټول ملکونه راغونډيږي او ایشیا کپ کوي او په خپل ریجن کې مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو بیا ورلد کپ له ټولو ټیمونو سره کوو دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کیږي په ډېر زیات مسارف هم راځي د دې تاروخانه آینده او بیکار آینده هم تصویرې نو انډر 19 ډیر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډیر زیات فکر وسی
ورزش مو له احتیاط لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
you
زړونو پرتا الله هو الله دیوار خطا کو درزا الله هو الله شئی ملګری نگار محبوب او جانا شئی ملګری نگار محبوب او جانا لا اله الا الله الله هو الله خندا دا ژوند او جهان چې شي کټ کټ په خندا